د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د روسګان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورمه نیټه د ترینکوټ خار په منارچو کې د موټرو د تلاشي پر مهال 1314 کیلوګرامه بانګ له یو موټر څخه ترلاسه کړل او موټر چلونکي هم ونیو. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر آزادې رډیو ویل په پام کې وچی دا بانګ ترینکوټ خار ته قاچاق او بیا پر بزګرو باندې وپلورل شي. په خوست ولایت کې تر 200 لیټره ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې 215 لیټره ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست ته د نشه یي موادو د جوړولو لپاره قاچاق شوی وو، د خوست ولایت په مرکز سبزی منډي سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. تورن کاستر لومړنیو تحقیقاتو وروسته خپل جرم منلی او ویلي دي چې دا تیزاب د نشه یي موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو. او د ورنی روستي په خداده چې د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرامه چارس ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان آزادې رورته ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 1340 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دوهم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په پام کې و چې دا چارس د پرچون په بڼه پر موتادینو باندې وپلورل شي. د لومړی عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی، خو د دوهم قضیې په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدي. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د خیخي او هیروینو نشه کوي.
یو مور ده ماشومان شیر بشیر دی، نو هغی تا ده هیروین شیدو که هلکهی ورکهی چه دیوارا مشیر.
دا چه روخ سوی معتادین در روخ پاته که دلو لپار نور چه دول پروگرامونو تا ارتیا لری، پا دیاله لداکتر بشیر احمد سروری سر مرکه لرو.
هغه وقتی چه مرزان پا مرکز تداوی که موجود ده یارزیابی کیه، او ده دغد عواملو پاساس منتخاب کیه چه ده مریض باگ واقعی کم مارل تخیه.
د فواد په نوم د نشي موادو یو خرڅون کوي وایي چې د نشي موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټول کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 5000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سیمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. ملګري ملتونه وایي چې د نشه یي موادو ګواښ ته پام نه کول کولای شي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړون وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب شوی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښ دی. سیاسي تحلیلګران کله یوې خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې امله ملامته بولي چې پیسې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړی درې میاشتنی راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه وویل، تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. میرمندی بورا لاینس لا نړیوالی ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودې مخه ونیسي، ځکه دا ویرسته چې نشه یي مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سولې او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیواله ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی وو، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی و. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولی شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لري کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پرله پسې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغان دولت یو سروې شي چې په 1999 یم شمسی کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې و ډیر سوی وو، خو د افغان دولت ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروې د میتود پر سر اختلاف د دې سبب سو چې دولت ونه سوای کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او لا گاونډیو هیوادونو څخه د کیمیایي نشه یي موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو تولید ډیر سي. لا هم دې عمل ملګری ملتونه هم وایي چې لا نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې همکاري ته اړتیا لري. لا نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر لا یوې خو لا نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته غوتنیسي او لبلې خو نړیواله ټولنه هم لدی عمل ملامت بولی چې پیسې بی ځایه او بی ګټې لګولې دي.
په افغانستان کې لنیشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیسې ولګېدې، خو د پام وړ نتیجې نه درلوده. علت یې دا دی، هغه ادارې چې دولت جوړې کړې ګټورې ثابت نه شوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېرې پیسې لګولې او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودای چې د بهرنیانو له مرستو پرته نشه‌یي موادو سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی، ځکه چې ډېرې پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولې دي.
دا ملګر ملتونو له خوا د سولې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د ګواښ خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشه‌یي موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی. او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوی چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ور باندې کیږي.
آیا په هیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د انسان زړه ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری خرم خبرې واورو.
ټول نشه یي مواد، هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بل اخره کول شي د قلبي حملو د رامت ستک او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا په هیتلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د ښیښې او هیروینو نشه کوي. ډیری هغه خلک چې په خوا د ناسم باور له مخې له نشه یي بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست، اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لمړی یې د نشه یي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي، ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د امی روغتیا وزارت د سیډون لمخي په کورونو کې د متادینو د درملنې پروګرام خي چی ډیره هغه خزه او ماشومان چې په خوای د ناسم یقیدی لمخي نشي بوټی لکه چارس او تریاک استعمالول د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشي موادو متات شي بي دي.
پاکستان نه مې چې کړه راوړل کابل ته نسی یو کال خو م بل لغنه په دغه نشو باندې سرس.
شفیق هم یو له هغه متادینو څخه دی چې د ناخبری او ناسم یقیدی لاملې نشي مواد لمړی د درملن لپاره کارول خو وروسته ور باندې موتات شو. شفیق د هغه وخت کې سکه وچی بارورون کې موټر چلاوه. کله چې بستړی شو نو د هوسا کېدو لپاره به تریاک خوړل خو وروسته هم دا تریاک د دې سبب شو چې په کیمیاوي نشي مواد واخته شي.
نشه نمخ کې ډرایور هم ټیلر مې چلاوه. اول مې لا پیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې دماغ کېدای شي انرژي کمه وه. دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوای کوی صحیح. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چا راباندې شروع کړل. ما دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده. هېڅ مې پېژندل نه چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه په ما ډېر ښه ولګېده. هماغه وجه نه بس یوه ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې پکې راغلل.
د امی روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې هغه متدین چې لومړی د نشه یي بوټو نشه کبله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو متد شي وي ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د متدینو د درملنې د برخې ډاکټره میرمن آرزو وایي هغه میندې چې په خوای د خپلو بچیانو د آرامولو لپاره هغوی ته تریاک ورکول اوس یې د هیروینو او ښیښې په دود آراموي.
یو مور ده ماشومان شیر بشیر دی نو هغه ته د مواد مخدر هیروین شیدو کې هلکی ورکی یا چې ځینی وخت تخلی انشاقی به دود دغه په مخ باندې دود کوي چې دی واره مشي په ځکه ویدی نو د خپل دی کار ته ورسیږي. دغه خاطر نن اوس د تریاک په ځای به هیروین او شیشه او دا شی نه چې استفاده کوي د کوټه کې چاره طرف ته د ماشومان باندې دود کوي دا ماشوم ته متادیت پیدا کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید وایي چې ځینې نشه یي بوټي چې پخوا خلکو په خپلو کورونو کې د طبي بوټو په ډول کارول اوس همدا کورنۍ همدا بوټي پروسس کوي کیمیاوي نشه یي مواد ځینې جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا راهیسې زړو ښځو به په کورونو کې خپلو ماشومانو ته او یا ځینې زنانو ته همدغه بوټی به د غرونو نه راوړلو دغه بوټی به ورته ټکولو. دا د معده او د ګردو د تکلیفونو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدلو. خلک ورسره تجربه لرله مګر په دې نه پوهېدل دې کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه متامفیتامین شیشه یا کریسټال ته نه جوړېږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنه کیږي او طبي نوم یې افیډرین دی د نشه یي موادو جوړونکي په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ډاکټران وایي چې روغسوي متادین تر درملنې وروسته هم یو لړ مهاله او اوږد مهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روغ پاتې شي. دا چې دا پروګرامونه د متادینو په کوم عمر، جنس، طبقې او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبريال ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتله چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دا مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوې مریض فارغ شوی او هغه مرسته ته ضرورت لري چې موږ دوباره احتیاط لرل نشي، ضرور دی چې تخنیکی یا کلینیکی یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روغ شوې موتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته بنشخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغوی د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف ماډلونه هم په دې کې موجود دی. یو ماډل مثلا هغه بایوسایکوسوشیل دی چې په هغه کې طبي تداوي د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم دننه په مرکز کې هم یا هم خزنه باندې ورته رسیږي. بل ماډل عقیدتي ماډل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي چې ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه یې مثلا معنوي طریقه دی چې هغه د معتادین ګمنام په نامه دی چې هغه دولس سټپس لري او په دې سټپونو کې هغه خپل ځان خدای ته سپاري چې هر شی د هغه له جانبه دی او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي بیرته احتیاط لاړ نه شي. او بل ماډل یې هغه شغل درمانی دی چې کوم کسانو چې شغل و عاید نه لري دغه برنامې ته معرفي کیږي چې دا مشکل رفعی او بیرته احتیاط لاړ نه شي. او د دغه ماډلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس موږ کولی شو چې د مریضان په دې برنامو کې واچوو او د هغوی ساتنه وشي وروستۍ کلونو دپاره.
په دغه پروګرامونو کې د معتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي.
دا ماډلونه چې ما وویل دا د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډیر احتیاط ته لاړ شي او چې تداوي هم وشي بار بار بیرته احتیاط ته لاړ شي، نو دا د سن په اساس دی، د جنس په اساس. نارینه زیاتره مثلا مخدره توکو او الکولو ته مخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوي روحیه لري یا ډیر کنجکاو دی زیاتره مخدره موادو ته لاس وهي، نو د دغه فکترونو په اساس هغه وخت کې چې مریضان په مرکز تداوي کې موجود دی ارزیابي کیږي او د دغه عواملو په اساس مې انتخاب کیږي چې دا مریض به واقعا کوم ماډل ته ښیي. کېدای شي یو سړی ډیر مذهبي سړی وي، نو د هغه دپاره دا مذهبي ماډل به ډیر ښیي. یو سړی ډیر عقیدتي یا په طریقه او په دا شیانو باندې باوري دی، نو هغه به د هغه ماډل معرفي کیږي. او یا بل کېدای شي زیاتر د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کړی، نو هغه به د شغل درمانی ماډل ته معرفي کیږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي، نو ډېر احتیاط ته مخه نه کوي.
هغه روغ شوی معتاد چې بیرته جامعې ته ګرځي، کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې بیرته نشې ته مخه کیږي؟
یو خو د احتیاط ماهیت همدا دی چې لکه د شکر د بیماري غوندې ده. شکر بیماري هم داسې دی چې ښه کیږي نه، فقط تاسو به پرهیز کوئ. احتیاط هم همداسې مریضي دی، ښه کیږي نه، فقط پرهیز وسات. نو یو وار، دوه وار، درې، پنځه وار بیرته معتاد کیدل هم ډېر نارمل خبره ده په تداوي کې. ګواکې چې په هر یو وار چې مریض بیرته معتاد کیږي، ځینې تجربه د ځان ته اخلي او ځینې خطاګانې دي چې دوی ته معلومیږي، او په بل وار کې به د خطاګانو مخنیوی کوي او د تجربو نه استفاده کوي او چانسز د وروستۍ احتیاط دپاره ډېر کمیږي. بل سل عاملونه هم شته چې دننه یې باندې موجود دی، لکه دننه په شخص کې کیدای شي د ده د شخصیت ټیپ داسې وي چې دی ډېر هیجاني، ډېر بېثباته، ډېر جدلي، ډېر نو دغسې ټیپ شخصیتونه زیاتیات راځي. یا کیدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفقان، استراب، تشویش ولري او هغه تداوی نشي، نو بیا کیدای شي هغه د خپل ځان د آرامش لپاره بیرته احتیاط ته مخه کړي. همدا فکتورونه دي چې دننه په شخص کې موجود دی. وایي باندې فکتورونه است، لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کیږي، نو دا یو فکتور دی چې بالاخره یو سړی به وایي چې ولې یو ورځ بس کم، بیا یو ور به ټیسټ کوم نور نه کوم، نو بیا بس لاړ. او ارزان پیدا کیږي، فریمانه پیدا کیږي. صداسې خبرې دي په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بدی نمونه دی ورکی، لکه معتاد، پودری، که مریض جوړه مینو بالاخره یو ورځ به بده د په مازغه کې بده لګیږي او بیرته احتیاط ته ځي. ټولنیز سپورت، فامیلی سپورت، دا شیان ډېر ضروري دی. له همدې خاطره دی چې دا یوازې د مریض وس ورته نه رسیږي چې دا ټول شیان کنټرول کړي، نو دا برنامې باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګیږي او په ده باندې حاکم شي او خپل ځان ساتنه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کندوز ولایت شل کلن فواد له 100 کالو راهیسې نشي مواد خرڅول چې دوه ځله بندي هم سو. دا چې فواد د څه ډول نشئی موادو کاروبار کاوه، څنګه بندي سو، او دې کار پر ده او کورنۍ یې څومره ناوړه اغیزې وکړي، دا به خپله فواد راته ووایي.
موږ د کور اقتصاد ډیر ضعیف وو، په دغه خاطر زه ډیر مجبور شوم چې مواد مې خرڅوله، چرس خرڅوله، او چرسونه مې پورته نه دي خرڅ کړي. څلور کاله کېږي چې ما مکتب پرېښی ده، سړک پر سر ناست وم، خلق بر رات راتله او ما با پیسې تین اخسی مواد می ورکاو پاورس کی 250 کسان مونږ تر راتله پدې 250 کسانو کی 250 پالتی یو پالته سل افغانی دا پدې یو پالته کی 15 ګرام دی 2.5 کیلو کی که 2 کیلو کی دومر مونږ یې درلود پدې یو کیلو کی مونږ 40 افغانی جوړو پدې کی مونږ ته 10000 8000 دومره ګټه ده حکومت او پولیس ټول د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري هر هفته چې کیږي دولتیان راځي دوی نه حق اخلي زه چې دوه ځلې ونیولم دغسې د پولیس د حوزې او عامر د حوزې نه وی شوی په هغه وخت کې مونږ د دولت سره غږېدلي نه وو چې تاسو ته مونږ د هفتې کې دومره حق درکوو زمونږ په ژوند کې دغه بد اغیزه کړې ده چې زه خپله مکتب څخه پاتې شوم نور رونه مې مکتب څخه پاتې شوه پلار مې عملي شو تره مې عملي شو بل ورور مې عملي شو بعد تاثیر په دې خاطر یې وکړو چې هغه کسان چې عملي کېږي هغه به هم مونږ غوندې مشران زامن مونږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه د خلکو بدې دعا وي دغسې مونږ خراب کړو او دې نه وروسته زه نه غواړم چې د چا بده دعا په ما پسې وي زه ډېر پښیمانه یم په دې کار باندې خپل ټوله کورنۍ وږي او تیږې پرېږدم ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای ایما روزګار به ډېر ښه و یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی یو ښه روزګار به مې و او داسې به در بدره نه وای لکه اوس چې یم
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یوه پوډرې ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډرو اخته کړي دا چې اکبر ولې غوښتل کمال موتاد سي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ سي دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پریان دی والان دی را ول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم
او ریختی هم کمال می که خوگ اندی وال ده
نو چه کمال ده خوگ اندی وال ده حقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی
حقا تمیم چو زل سات کرده ده خو نیمانی
سم ورپسې شلاش اخر به یو منی
زه کوم بابا مال پودر خیر ولید چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ګټه را ورسیږي
ګټه خامہ خادر رسیږي
څنګه ګټه را رسیږي پیسې برا کی ک پودر
ک کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم
نو تا په خامل پیسې او پودر نه راکول
نو تا کله رانه غوښتیو
ښه خیر اوس به در نه وغواړم
خصمه ده بس تر دې وروسته دې پودر په ماشول د یوې میاشتې پودر دې د میاشتې په سر کې لما وغواړه نور څه وایي
ښه دا خو پودر شول پیسې څومره راکوې
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم
50000 افغانۍ غواړم
بېخي سمه ده دا د 50000 افغانۍ هم دا اوس واخله پاتې پیسې به دې وروسته درکوم
بس سمه ده داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پودرو عملي شو نور څه وایي
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
بیرم اوزه ایسو کم نه خبریږي
سلیمه زایه
دی څه وایې
دا چای خو در واخلم
سمه زه دا در اخلم
خوری میلمنه غواری؟
ولی نه غوارو خدای دی راولا رازا رازا
خوری دست پای دی در ونیسا چه اومی نداری؟
رازا ندی داری چه غورک سا؟
سلام علیکم
سلام علیکم خوری بخیر رخلی سنگایی جوری؟
شکر ستا چال دی شای
جوری رازا رازا ما داری رازا دلتکی
نه 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 کشنا ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک پرز مش پا کور که میلمه کری و
خا خا
ما چای وروړل چې د دوی خبرې مې واورېدل.
خانو څه سره وایل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تاته پودر او 50,000 افغانۍ درکم.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی، ویل سمه ده.
کمال زویا،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویا، چې شاګله ترور دی څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایا چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که یې مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه، ټوکې دې کولې؟ ها ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قومندان صاحب، زه به درته ووایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.